امو صبح بخیر رضوان.
ډیره زیاته مننه، سهار بخیر امید. رضوان قدرمنو دوستانو، په دې خپرونه کې په میدان وردګ کې د وروستیو تحولاتو په اړه ریپورت اوري، او دا هم کوشش کوو چې له خپلو همکارانو سره په تماس کې شو. او د کابل په لویدیس کې د نن ورځې د 14 چې د دریمې امنیتي حوزې مسؤلانو ته اټکړې پړه درته وروستي جزئیات هم درکړو. خو هر څه مخکې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هم د خبرونو سرټی کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پوز وای چې په نړیوالو ځواکونو باندې د وسلوالو په حملو کې بدلون نه دی راغلی. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې امریکایي خاص ځواکونو پر ضد مظاهره وشوه، او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې د قزاقستان په الماتی ښار کې ترسره شوې. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف چې په یو ناسم راپور کې ویلي و تیر کال د طالبانو حملې کمې شوې وې، د سه شنبه په ورځ وویل دا راپور غلط دی او په نړیوالو ځواکونو باندې د وسلوالو په حملو کې بدلون نه دی راغلی. د نړیوالو ائتلافي ځواکونو ویان جیمی ګریبل وایي دا یوه کتبي غلطي وه او د جګړې په اړه په رسمي ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په ویب پاڼې کې لیکل شوي و چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو حملې په سلو کې وه کمې شوې. شاوخوا 1500 کسانو د سه شنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه، او امریکایي خاص ځواکونه په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول، او د امریکایي خاص ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ کچېری غوښتنه یې ونه منل شي له طالبانو سره به یو ځای شي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی د یکشنبه په ورځ ویلي و چې په میدان وردګ ولایت کې ټول ډیره امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووځي، او تورې ولګوه کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګنا خلک یې شکنجه او وژلې دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویلي د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت سره په هم کارې مسله سیړلې، او داسې کوم شواهد نه دي موندلې چې وخې د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې ښکېل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې خپله جګړه پای ته رسوي او له دې هیواد څخه خپل ځواکونه وباسي، دی به د دفاع په نوي تایید شوي وزیر حساب وکړي. جمهور رئیس اوباما د څرګندونې پرون لږ وروسته تر هغې وکړي چې د امریکا د سنا مجلس چاک هیګل د یو سلویخت په مقابل کې په 50 مثبتو رایو سره د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. د نوموړي د تایید لپاره په سنا کې رای ورکونه د 12 ورځو لپاره په دې خاطر ځنډیدلې و چې جمهوري غوښتونکو له اسرائیل څخه د نوموړي د ملاتړ په اړه پوښتنې درلودې، او ویلي چې ښاغلی هیګل له ایران سره جوړ جاړې ته لیواله دی. ولسمشر اوباما ویلي چک هیګل د دفاع هغه وزیر دی چې د امریکا ملت ورته اړتیا لري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د سه شنبه په ورځ د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام پر سر خبرې د قزاقستان په الماتی ښار کې ترسره شوې. د خبرو ګډونوال یوازې په دې خبرې سلا شول چې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن به هم خبرې وکړي، له دې پرته د کوم بری اعلان نه دی شوی. د خبرو په لومړي پړاو کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین آشتن ویان مایکل مان غونډه ګټوره وبلله. آشتن د امریکا، انګلستان، فرانسې، چین، روسیې او جرمني لخوا له ایران سره تماسونه تنظیموي. د الماتی خبرې د مسکو له ناکامي غونډې وروسته چې اته میاشتې مخکې شوې وه لومړنۍ غونډه ده. تمه ده چې نړیوال طاقتونه به ایران ته د یورانیمو د غني کولو د عملیې د بندولو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي. من له غونډې وروسته وویل د نړۍ طاقتونه هیله مند دي چې ایران به یو څه نرمښت وښيي.
موږ باور لرو چې زموږ نوی وړاندیز د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې بیانوي او دغه راز د ایران د وړاندې شوي مفکورو ځوابونه هم پکې دي.
راپورونه وایي د نړۍ شپږ طاقتونه به د ایران د قیمتي ډبرو د سوداګرۍ او د نړیوال بانکي خدمتونو په ګډون په ایران باندې د ځینو بندیزونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. د مصر د اصلي اپوزیسیون ائتلاف وایي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د مصر د ملي نجات جبهې غړي سمیع عاشور وویل د پریکړه یې د سه شنبه په ورځ په قاهره کې له یوې غونډې وروسته هغه مهال وکړه چې په انتخاباتو کې د شفافیت ډاډ ورنکړل شو.
هذا الاجتماع الذي تضارفنا فيه كل اسباب الدعوه
په دې غونډه کې موږ یعنی د ملي نجات ائتلافي جبهې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه له جمهور رئیس سره د مذاکرو په ټولو اړخونو بحث وکړ. موږ د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړیو او عامو شخصیتونو لخوا مطرح شوې ټولې نقطې وڅېړلې. ټول بېلابېل امکانات او نتایج مو وڅېړل. جبهه دې پریکړې ته ورسېده چې راتلونکي انتخابات په تحریمو.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی اعلان کړی چې پارلماني انتخابات به د اپریل د میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د لومړي ځل لپاره خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې او د خبرو زیاته برخه د سوری پر حالاتو متمرکزې وې. همدارنګه جان کیری د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او نورو جګپړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په اټومي پروګرام او د سوری په شخړې متمرکزې وې. کیری وویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې ایران هڅول شوی چې د خپلو اټومي څېړنو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دي پاخه ګامونه پورته
کړي.
کوم شی چې زه کولی شم هغه دا دی چې په جرمني کې د نننیو خبرو په جریان کې زه خپله هیله څرګنده کړم. فکر کوم چې زموږ هیله به خبرې پر مخ بوځي او ایران به پخپله د ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره انتخاب کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروسته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم وکتل. د خبرونو پای. د هم د نن لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه یوه، اسمان وریز او د واورې د ورېدو اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه څلور، اسمان نیمه وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه څلور، اسمان شین. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه یوه، اسمان نیمه وریز. او وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه شپږ، اسمان وریز. لمالتیا مو مننه.
دوستانو تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان امنیتی مقامات وی نن سار په کابل کې ځان وژن کې حمله شوه او یو شمیر سرتیری ټپیان کړی دي. په دې اړه درته جزئیات وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څخه د وړاندې په ریپورت کې ویلي چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو حمله په سلو کې وکمې شوه، خو اوس وی چې دا ریپورت ناسم او د طالبانو په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. شاوخوا 500 کسانو پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي خاص ځواکونه دغلته په شکنجو او وژنو تورن کړل. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلي د افغان سوداګرو په هغو سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې په کونړ کې د اداري فساد پر ضد پراخه غونډه شوې ده.
ټول خلک اول زم سر کې اداري فساد غندو او د مخنیوي لپاره هر قسمه کوشش منډي څونه پکا دی غونډه.
د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې اوریدل، نن سهار په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه چیرته شوې ده، کومه چاودنه وه او مرګ شو بلای اړولې؟ که څنګه په همدې شیبه کې زمون همکار احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، که اوریدونکو ته موږ سره دا معلومات شریک کړئ که مقامات سره غږیدلې چې چاودنه چیرته شوې، تلفات یې څه دي؟
بله، نن سهار د کابل ښار د درېمې حوزې په مربوطاتو کې د کارتشار په سیمه کې ځانوژون کې حمله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایم صدیقي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته پېښې تایید کړه. ویل چې حمله د ملي اردو په یو موټر شوې ده او لږ تر لږه شپږ عسکر پکې ټپیان شوي دي. هغې وویل چې د اوس لپاره معلومات همدا دي او معلومات یې ښیي چې له دې اضافه تلفات نه لري او ملکي خلکو ته هم پکې زیان نه دی اوښتی. البته د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا په څو ورځو کې په کابل ښار کې دویمه ځان وژونکې حمله ده. څو ورځې مخکې د شیرپور په سیمه کې یو کس چې په موټر کې چاودونکي مواد بار کړي، غوښتل چې د ملي امنیت یو مرکز ته دننه شي، خو هدف ته له رسېدو مخکې چارواکو وویل چې هغه له منځه یې وړ. په هغه ورځ باندې بیا په کابل نه سربیره په لوګر کې هم او په جلال آباد کې هم ځانوژونکي حملې وشوې چې یو شمېر تلفات هم واړول.
ډېر زیات مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې په کابل ښار کې د نن ورځې د ځانوژونکي برید پاړه معلومات در سره شریکول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د کابل په درېم امنیتي حوزه کې شوې ده او څو تنه سرتیري پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه تر اوسه پورې مفصل او دقیق جزئیات نه دي خپاره شوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه وروستي معلومات مه هېروئ. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څه موده وړاندې په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو حملې په سلو کې وکمې شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان پرون ویل په رپورټ کې اشتباه شوې او په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. چارواکي وایي په رپورټ کې ځکه غلطي شوې چې د افغان ځواکونو ځینو قطعاتو په دې وروستیو کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو څخه مشري ترلاسه کړې او ارقام یې سم کمپیوټرونو ته نه دي رسول شوي. د مسلې تفصیل د اسوشیټ پریس خبري اژانس په رپورټ کې له جانقا الکوزي اورو.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ویان جیمی ګریبل د سه شنبې په ورځ ویل په راپور کې کتبي غلطي یا اشتباه شوې او په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ده دا هم ویل چې د جګړې په اساسي ارزونه کې کوم رسمي بدلون نه دی رامنځته شوی. د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په ویبپاڼه کې لیکل شوي ول چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په سلو کې و کمی شوې وي. دا راپور وروسته له ویبپاڼې څخه لرې شو او دلیل هم نو څرګند شوی. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي امریکایي او افغان چارواکي اکثره وختونه چې کله د شخړو د کمیدو خبره کوي، مقصد دا وي چې په افغانستان کې طالب وسوال کمزوري شوي او افغان امنیتي ځواکونه داسې حالت ته رسېدلي چې د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي مسؤلیتونو مشرۍ ته چمتو شوي دي. خو په اصلي او مهمو احصایو کې غلطۍ پوښتنې پیدا کوي چې حکومتونه او قوماندانان څنګه هڅه کوي چې د جګړې حل ځلې بل ډول وښيي. اژانس لیکي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د تیر کال دسمبر په نیمایي کې ویلي و په 2012 کال کې په افغانستان کې شخړې کمې شوې او افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه وسپارل شوي ډېر ښه کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د سه شنبې په ورځ ویل د دښمن د حملو په اړه احصایې یا ارقام ډېره ښه ارزونه ده خو بشپړه نه وي. د دفاع وزارت دغه چارواکي په ټینګار سره ویل د افغانستان د جګړې حل ځلې څاري او رامنځته شوې غلطۍ یا اشتباه د پینټاګون په اصلي ارزونه کې کوم بدلون نه دی رامنځته کړی. د زیاته کړه موږ پوره باور یو چې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ وینو او وسلوال د خلکو د استوګن لسیمو څخه لری فعالیت کوي.
په رپورت کې موردل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې ویلي چې د دوی د پخوانی رپورت کې چې ویلي په تیر کال د طالبانو په حمله کې 0% کمې راغلې ده اشتباه شوې ده او د دوی د نوې څرګندونو پر اساس چې پرونی کړي دی وایي چې د طالبانو په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. بلخو شاوخوا 500 کسانو پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او د امریکا خاص ځواکونه دغلته په سیمه کې شکنجو او وشنو تورن کړل. د امریکا پوځي چارواکو بیا په واشنگټن کې ویلي چې مسئله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وخی د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وشلو کې لاس لري. د مسئله تفصیل له جانقا الکوزي اورو.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان خار کې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شاورونه ورکول او د امریکایي خاصو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره به یوځای شي. له دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په میدان وردګ ولایت کې ټول ډېره امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووځي او تورې ولګوه. کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګناه خلک یې شکنجه او وژلی دي. رویترز لیکي د جمهور رئیس کرزي دا ډول غوښتنه ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ خبرې نور هم پیچلي کړي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو او افغان حکومتي چارواکو رویترز ته ویلي هغو افغانانو چې د امریکا له خاصو ځواکونو سره کار کوي په غیر قانوني ډول یې مشکوک وسلوال نیولي، شکنجه او وژلي دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویل د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت سره په همکارۍ مسله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وښیي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل ول. د سې شنبې په ورځ خلکو په میدان خار کې د ولایتي شورا په دفتر کې غونډه وکړه او له غونډې وروسته مظاهره وکړه. د حاجي عبدالقدیم په نامه یو اوسیدونکي رویترز اژانس ته وویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي نو وردګ ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي. خلک به د خاصو ځواکونو د سرغړونو له امله له وسلوالو سره یوځای شي. د امریکا د خاصو ځواکونو په وړاندې ځایي خلک په داسې حال کې په غوسه شوي چې د سویډن یوې خیریه موسسې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه پر مخ وړي د سې شنبې په ورځې د امریکا پوځ تورن کړ چې د فبروري په 11 په میدان خار کې د دوی یو روغتیایي مرکز اشغال او زیانمن کړی و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په اعلامیې کې ویلي امریکایي ځواکونه کلینیک ته ننوتلي ول، په ساتونکو سترګې او لاسونه تړلي ول او کلینیک یې اشغال کړی و. د ایساف یو ویان په دې اړه ویلي په روغتیایي مرکز یې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي ول او مقصد یې د وسلوالو د یو مشر نیول ول چې په دغه کلینیک کې پټ شوی و. ایساف دا هم ویلي روغتیایي مرکز لوحه نه درلوده او اوسیدونکو ته تاوان هم ورکړی دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمونږ غاغله ازادي راډیو او دوستانو په دې ورسېو کې د پکتیا ولایت له خاروالۍ څخه د خلکو شکایتونه زیات شوې دي. دوی وایي چې نه خو خاروالۍ کوم ډول پارکونه په سیمه کې جوړ کړی دي او نه هم نورو ډیرو مهمو مسایلو ته پام کوي. دا چې دا مسئله څومره رښتیا ده او د پکتیا د خار او شاوخوا سیمو خلک په دې اړه څه نظر لري همداسې بل سیمې زمونږ خبریال موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. تفان صاحب، د پکتیا د خلکو دا شکایت څومره پر ځای ده چې د خاروالۍ ورته سم کار نه کوي؟
مننه مراد صاحب، زم د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ګردیز خاروالۍ په اړه بیلابیل شکایتونه موجود دي. ولایتي شورا وکیلان او همدا ډول د ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ نه شکایت کوي چې په خپل وخت د ښار پاکۍ ته او همدا ډول هغه کارونو ته چې د ښاروالۍ اړوند دي هغه ته لازم پام نه کوي. او تر اوسه پورې دوی په 13 کلونو کې په دې نه دي توانېدلي چې د اغلب د ښاروالۍ لپاره د ښاروالۍ پاړه په دې نه دي توانېدلي. د ښاروالۍ چارواکي چې دلته په ګردیز ښار کې پارکونه جوړ کړي او
مله فکر کو چې له داود تپان سره تلیفوني اړیکه قطع شوه. موږ هڅه کوو چې بیا په پکتیا کې له خپل خبریال داود تپان سره د تلیفون تماس ټینګ کړو او موضوع دا د دوستانو چې د پکتیا خلک په دې ورسېو کې د ګردیز له خاروالۍ شکایتونه لري. وایي چې د دوی په سیمه کې نه هم د پام وړ کارونه شوي دي او نه هغه کارونه چې باید خاروالۍ ترسره کړي په سمه توګه ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه په تماس کې شو ترڅو د هغه نظر واړو. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلي د افغان سوداګرو په هغو سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې درته ریپورت لرو، خو اوس له احمد شیبر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه تبصرې خبرې کړي.
وال سټریټ جرنل رسپانی په خپل تازه غنه کې د ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ پریکړې په اړه لیکنه کړې چې د میدان وردک ولایت د ځانګړي امریکایي ځواکونو د وتلو امر کړی. ورسپانه د ائتلافي ځواکونو د ویاند جیمز ګریبل په وینا لیکي په ورستیو میاشتو کې داسې هیڅ سند نشته چې د امریکا ځانګړي ځواکونو کوم بد چلند کړی وي. د ائتلافي ځواکونو د ویاند په باور په سیمه کې په ورستیو کې حکومت مخالف وسلوال سخت ځپل شوي دي، نو د همدې لپاره په هرو دوو اونیو کې له میدان وردک نه د ځانګړي ځواکونو د بد چلند خبرې اوریدل کیږي. وال سټریټ جرنل زیاتوي میدان وردک یو حساس ولایت دی ځکه چې د کابل له ور سره دی، او د دې ولایت چارواکو په وینا ځانګړي ځواکونه هلته د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې اساسي ونډه لري. وال سټریټ جرنل د میدان وردک په برخه کې د ولسمشر کرزی امر ته د افغانانو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د یو اختلاف په سترګه ګوري. د ورسپانې په باور لدی دا معلومیږي چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې تر ډیره د سیمه ییزو پر اندېښنو تکیه کړې ده. ورسپانه د سیمې د خلکو په وینا کې اکثر هغه خلک چې دلته فعالیت کوي خپل افغانان دي، او یو شمېر ځانګړي ډلې شته چې په محلي جامو کې هڅې کوي او د هغوی او د سیمې د خلکو ترمنځ توپیر ګران دی. د وال سټریټ جرنل په وینا په میدان وردک کې امریکایي ځانګړي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره سیایي هم خپل وسلوال خلک لري، او دا افغانان دي چې له حکومت سره اړیکې ظاهري دي. د ورسپانې په باور دغه ډلې کله ناکله په خپل سر یو کار کوي چې خلک ورسره ناراحته کیږي. ایشیا اند پاسیفیک خبرونه هم همدا د میدان وردک مسله څېړلې او لیکي افغان چارواکي وایي چې ناټو له ځانګړو ځواکونو د افغانانو په شکایتونو پسې سر نه ګرځوي. د خبرونې په باور د میدان وردک په برخه کې د ولسمشر کرزی پریکړه په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې تر بل هر ځل سخته پریکړه ده، او دا په داسې وخت کې شوې ده چې دغه ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. د ایشیا اند پاسیفیک خبرونه وړاندې لیکي له یوې مودې راهیسې حامد کرزی د افغانستان ملي حاکمیت ته د ګواښ خبره کوي او شکایت لري، خو یو شمېر امریکایي څېړونکي په دې نظر دي چې د افغان ولسمشر دغه وروستۍ خبرې شایي د دې لپاره وي چې خپلو کورنیو سیاسي لوبغاړو ته توجه څرګند کړي.
دوستانو یو ځل بیا په پکتیا کې زموږ له همکار داود تپن سره په تماس کې شو یو. تپن صاحب، مخکې مسله دا چېرې هم دوستانو سره شریکول چې د ګردیز له خاروالۍ شکایتونه زیات شوې دي، په دې اړه ملک خپل معلومات شریک کړي.
و مراد صاحب، ګردیز خاروالۍ باندې تورونه پوری کېږي، نیوکې پې کېږي، د خاروالۍ کارونو ته هغه کارونه چې خاروالۍ باید په تېرو څو کلونو کې کړي وای تر اوسه پورې نه دي کړي. خلک شکایت کوي چې ښار په پاکی ته تر اوسه پورې خاروالۍ پام نه دی کړی. همدا ډول دغه ادارې چې کوم لازم کارونه دي لکه د پارکونو جوړول، پارکینګ د موټرو، د پارکینګونو جوړول، دې ته پام نه ده کړی او نه دي جوړ کړي. په ښار کې هغه لازمي اسانتیاوي د ښاروالۍ لپاره.
فکر کول داود تپان سره زمونږ تلیفوني اړیکه ټینګ نه شو. بیا دوستانو کله کله د تلیفوني شبکو د ستونزو له امله نه توانیږو چې له تاسو سره زمونږ د خبریال څرګندونې په مکمله توګه شریکې کړو. موږ هڅه کوو چې په روانه خپرونه کې یا د راتلونکو خپرونه کې د پکتیا د خاروالۍ څخه د خلکو شکایتونو په اړه د دواړو طرفو د څرګندونو پر بنسټ درته دا موضوع مطرح کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د مالی وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلي د افغان سوداګرو په هغو سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولی وو. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا پریکړه د قانون پر خلاف او له سره پرې غور شوی. افغان سوداګر لا هم دا پریکړه پر ځای ګڼي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د مالی وزارت د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له هغه پریکړې سره مخالفت وکړ چې له پاکستان څخه پر هغو سوداګریزو مالونو د مالیه وبخل شي چې د هیواد په خپلو بندرونو کې درولي وو. د مالی وزارت وایي اقتصادي کمیټې دغه پریکړه بیرته لغوه کړې ده. د مالی د وزارت وایند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې دا پریکړه د افغانستان د قوانینو پر خلاف وه. ښاغلی توحیدی وویل د افغانستان د مالیاتو په قانون کې داسې موارد نه دي په ګوته شوي چې په ځینو مواردو کې د په ځینو مالونو باندې مالیه معاف شي. کاغلی توحیدی وویل د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې په هغې غونډه کې چې دا پریکړه شوې وه د مالی وزیر نه وو.
زموږ موزی صاحب په دغې کمیټه کې تشریف نه درلودل، هغې وخت هغه بهر کې وو او هغه پاینټونو ته او هغه اړخونو ته چې باید توجه شوې وي د بده مرغه دته ورته ځانګړې پاملرنه نه وی شوې. ځینې چې زموږ وزیر صاحب ته تشریف راوړل او هغه پاینټونه چې د ملت لپاره او د هیواد لپاره چې ډېر زیات اړینې وي او اولویت درلودل چې هغه ورسره شریک شو، پس د هغې نه هغوی بېرته هم په دې باندې یقین وکړي چې بالکل ستاسو پریکړه صحیح ده او تعرفې د ګمرکي تعرفې باید اخیستل شي.
د افغانستان د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې مشري د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی کوي او د مالی وزیر همغړی دی. د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د سوداګرو په غوښتنه پر هغه څه باندې 3000 کانټینر مالونو باندې ګمرکي محصول معاف کړی و چې پاکستان د څه باندې درو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي وو. سوداګر چې پر دې مالونو د افغان دولت ته د مالیه د بخلو وړاندیز کړی وو وایي د پاکستان له لوري په دغه مالونو لمخ کې ورځنۍ کرایه اخیستل شوی او زیات زیان په کې لیدلی دی. سوداګرو اوس دغه مالونو په کندهار، کابل او تورخم کې په دې تمه درولي چې افغان دولت ته له مالیه ورکولو پرته به بازار بلخوا. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي دوی په دې اړه نه دي خبر چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې خپله پریکړه بیرته اخیستې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر عوایدو د مالیاتو په قانون کې په ډاګه شوي له هغو شرکتونو باید مالیه وانخیستل شي چې تاوان شوي دي.
بدون د عذر نه او بدون د کمی ګنا نه هغه ته ضرر رسیږي، توقف ته اغستل کیږي، د مالی او د محصول نه باید معافي.
خاغلی الکوزی ویل د حکومت په پریکړه کې بدلون راتلل به سوداګر په افغان حکومت بے باور کړي. تر اوسه څرګنده نه ده افغان حکومت به سوداګرو ته د خپل پریکړه د بدلون په اړه څنګه قناعت ورکړي تر څو هغوی د څه باندې 3000 کانټینر خوراکي او غیر خوراکي مواد مالیه ورکړي او بازارونو ته وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنو یو شمېر استاذیو په یو غونډه کې په هیواد کې روان اداري فساد وغنده او د افغان دولت له مشرانو یو غوښتل چې باید نور د فساد تور د افغانستان له پاک نوم څخه لرې کړي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی.
په کونړ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د شورا غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د هیواد په دولتي او نادولتي ادارو کې فساد وغنده. د غونډې برخوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې باید په افغانستان کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای یو بل سره مرسته وکړي.
اداري فساد غندو او د دا یوازې د مدني ټولنو نه بلکې د هر افغان او د هر انسان اخلاقی فرض دی چې فساد په ضد باندې مبارزه وکړي.
سید مامون یم د مرول ولسوالۍ د ځوان خوځښت د ټولنې مسؤل. اداري فساد خو داسې یو کار دی او چې هغه د هرې ټولنې درسته پاتې کېدو لامل دی او موږ نه غواړو چې زموږ ټولنه درسته پاتې شي. ټول خلک اول زم سر کې اداري فساد غندو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هر قسمه کوشش منډې چې څونه پکار دی غونډه وکړو.
دا زمونږ د افتخارات یو برخه جوړه شوې ده او که دا زمونږ د شرم یو برخه جوړه شوې ده. نو اوبه زمونږ د پاس نه د خپل ریاست جمهوری نه خړې دي، نه د ریاست جمهوری نه چا نه ګیله کوي. افغانستان کې قاتل رجال نه دی. دلته ډېر ښه خلک شته، ډېر ښه با ایمانه خلک شته، ښه پښتون ولس دی، دلته غیرتي خلک شته، د افغانان دي، دوی هر شی کولی شي.
دوی وایي د اداري فساد د شتون له امله افغانستان په نړیواله کچه بدنام شوی او د دغه تور داغ لري کول د افغانانو کار دی او باید چې لوړ پوړي دولتي چارواکي او واړه مامورین د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته اهمیت ورکړي.
موږ د خپل دولت نه د مشرانو نه دا خواهش کوو چې هغه فساد پیشه خلک چې ولایتونو ته رالیږلي د والیانو په صفت د قمندانانو په صفت د بل په صفت دا لري کړي او نور د افغانستان هغه روغ خلک باشهامته باشریفه خلک کار راولي چې نور د فساد د وطن نه لري شي.
له کومې ورځې چې په افغانستان کې د ولسمشر کرزي حکومت منځته راغلی دی د نړیوالو مرستندویانو لخوا په میلیاردونو ډالر هیواد ته راوړل شول. نړیوال او افغان حکومت دواړه یو په بل تور لګوي چې په مرسته شوو ډالرو کې یې درغلي او فساد کړی دی او تر اوسه دا خبره هیچا سپینه نه کړه چې له ټولو زیات اداري فساد کې څوک ککړ دي، بهرنیان که افغان دولت.
هغه ریپورټونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نعمت الله له قرباغ ولسوالۍ څخه لیکي که زما د سیمې او د افغانستان ټول ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې وي نو هغوی به د ازادۍ په مفهوم څه وپوهیږي، هغوی به د خپل شخصي ژوند او هیواد د پرمختیا لپاره څه وکړای سي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ وزبین له سیمې څخه د عامه روغتیا له وزارت څخه هیله کوي چې یوې ډېرې مهمې مسئلې ته پاملرنه وکړي. هغه دا چې په دغه سیمه کې په درملتونونو او کتنځیو کې ډاکټران تاریخي دواوې پلوري او د دې سیمې خلک چې لیک لوست نشي کولای د دواوو په تاریخ نه پوهیږي، کله چې تاریخي دواوې خوري نو نور هم ناروغه کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اتنیم بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیا ساپي اورو.
امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار د درېمې حوزې په مربوطاتو کې نن سهار ځن وژونکي حمله شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې ټپیان شوي دي. شاوخوا 1500 کسانو د سه شنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي خاص ځواکونه په سیمه کې په شکنجه او وژنه تورن کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د لومړي ځل لپاره خپل روسي سیال سرګی لوروف سره وکتل. د مصر د اصلي اپوزیسیون ائتلاف وایي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د سه شنبه په ورځ د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام پر سر خبري د قزاقستان په الماتي ښار کې ترسره شوې.
کچا هم یو شمیر ځوانان په دې روسیو کې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي لري، بې روزګاری شکایت کوي، خو په زابل کې 15 دارنګ ځوانان د ریسانو په توګه ګمارل شوي دي. زموږ همکار معصوم میوند زابل ته په خپل سفر کې په دې ولایت کې د ځوانانو چارواکو پر کار او فعالیتونو ریپورت برابر کړی.
زابل د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې ډېر وختونه رسنۍ له دې ځایه د جګړو او ناامنۍ راپورونه خپروي، خو اوس یې سیمه ییزو چارواکو یو شمېر ځوانان په لوړ پوستونو ګمارلي دي چې حکومت پکې ښه شي. د زابل د روغتیا، ښوونې او روزنې، اطلاعات او کلتور، برېښنا او حج او اوقاف رئیسان اوس هغه پخواني خلک نه دي چې له نوې ټکنالوژي او ادارې سره بلد نه دي، بلکې ټول هغه نوي ځوانان دي چې تازه له لوړو زده کړو فارغ شوي. د زابل د ښوونې او روزنې رئیس رحیم الله الدین یو له دغو ځوانو چارواکو څخه دي چې په هندوستان کې د اقتصاد په برخه کې خپل لوړې زده کړې کړي. ښاغلی لودین ازادي راډیو ته ویل له راتګ سره یې توانېدلې چې د زابل 25 هغه ښوونځی د خلکو په مرسته بیرته پرانیزي چې د کلون راهیسې تړل شوی و.
زه په 1991 کال کې د پوهنې د رئیس په توګه دلته ټاکل شوی یم. تقریبا د شلو څخه تر دې سبب تړلې مکاتب خلاص شوي دي. یو لامل یې هم ناامني ده په ټول هیواد کې، بیا په ځانګړې توګه په زابل کې سي ډي ښوونځي د ناامني په وجه باندې بند دي. او زما په نظر ډېر ښوونځي مخکې د پوهنې په ریاست کې کوم مسؤلینو کار کوي، زما په نظر د هغه به توجهي و لولس او خلکو سره همکاري نه وغوښته. دا یو بل لامل او بل اساسي وجه دا اوسې ولس ته یو ذهنیت نور کړسوي د ماری پاک باندې، د زده کړو پاک باندې، د پوهې پاک باندې.
له کابل تر زابل د افغانستان په اکثرو دولتي ادارو کې له پخوانی ادارې سیستمونو څخه کار اخیستل کیږي. په اکثرو ولایتي ادارو کې له کمپیوټر او نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه تازه پیل شوی چې تر ډېره ځوانان یې په کارولو پوهیږي. د زابل ولایت مرستیال والی محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په ادارو کې د ځوانو کدرونو د ګمارنې اساسي هدف د کارونو چټکول او د ولایت پرمختګ ورکول دي. ښاغلی رسولیار له نوو ځوانانو هیله لري چې د ولس له غوښتنو سره سم په دې ولایت کې کارونه وکړي. شي، خو پر دندو د نوو ګمارل سو ځوانانو پر سر بیا هم پخوانی کسان دي چې باید له نوو ځوانانو سره همکاري وکړي. عبدالمقیم افغان هغه بل ځوان دی چې لوړې زده کړې په هند کې د سیاسي علومو او حقوق په برخه کې کړي او د ادارې او سوداګرۍ په برخه کې ماستر لري. ښاغلی افغان اوس د زابل د اطلاعات او کلتور رئیس دی. د په زابل ولایت کې د لرغونو ځایونو پر خرابېدو او له منځه تلو اندېښمن دی او وایي چې مرکزي چارواکو ته د دغو ځایونو د ساتنې لپاره د ځینو اقداماتو سپارښتنه کړې، خو دی شکایت کوي چې مرکزي حکومت ته ژمنې ورسره کوي.
کله چې د اطلاعات او کلتور رئیس پیس باندې په دنده ګمارل شوی یم، د دې ټولو ځایونو د لیست مو ورته لېږلی دی د وزارت مقام ته. همدارنګه زموږ د تاریخي ابداتو د ساتنې او مراقبت به لوی ریاست ته د دې ځایونو د پاملرنې لپاره وړاندیزونه کړي دي. هغو ژمنې کړي دي خو ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. موږ په دې هیله یو چې اړوند چارواکي که د ولایت په کچه دي، که د وزارت په کچه دي، که نورې غیر دولتي موسساتې دي، تاریخي ځایونو په ساتلو کې نه په رغولو کې، رغول خو یې اوس تېر شوی دی، په ساتلو کې چې له منځه ولاړ نه شي، له موږ سره همکاري وکړي.
د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د حکومتي چارو په پرمخ وړلو کې د ځوانانو رول کمرنګ دی. په تیرو لس کلونو کې هر کال په سلګونو ځوانان بهر ته د لوړو زده کړو لپاره تللي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي، خو اکثره دغه ځوانان چې د کار انرژي او نوې تجربې لري افغان حکومت په کار نه دي اچولي او له بېروزګارۍ شکایت کوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر تعلیمي ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري، ورپسې هغه پیغامونه چې پر امنیتي مسایلو، بیا رغونې او نورو موضوعاتو دي اوریدلای سي. دغه پروګرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د پروګرام په پیل کې د یو اوریدونکي پیغام چې له ازادي رادیو یې یو هیله کړې ده.
زه الماس روزګار نظر شرطه کزارم نماینده خپل روزګار نه کې ازادي رادیو خبريان لري. روزګار نه کې ملون نه پوس لري، هیڅ نه ورسنې کلاس رسې روزګار خلک نه تاسو ستانه راګیست نه یې ته موشته لګولې چې تاسو باندې سر مشته خرونی واو.
دغه اوریدونکو کتاب وایم چې په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د روزګان پر ستونزو هم مشته راپورونه راکوي. تاسو کولی شئ د هغه شمیره پیدا کړئ او د خپل ولایت ستونزې وخت نا وخت ورسره شریک کړئ. د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
رانا لکه څنګه چې د ننګرهار ده علم او ادب زنګوله ګپ ګټلې، خو لرې نه ده چې دا لکه د ننګرهار د ماری د لوړ پوړو چارواکو لخوا له لاسه ورکړي. ننګرهار د ریاست د ماری په طرفه درغلو یو اداري فساد کې ښکېل دی. خلک یعنې مدیرانو، سازانو، نور چارواکي د زور، رشوت او واسطې واسطه مقرري ده.
د هرات ولایت څخه خبره کوم. زه د هرات ولایت د یو لیسې اتم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د لیسو د استادان څخه شکایت لرو. د پښتون قوم شاګردان د لیسو د سرغړونو، د اسلامي قوانینو د سرغړونو څخه ډیر بد وړي او پښتون قوم شاګردان مکتبونه یې لکړي. ما د معرفت وزارت څخه دا غوښتنه ده مکتبو قوانینو ته تغییر ورکړي.
تیرو صبری کوم د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. د معرفت تنخواه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا درې میاشتې کېږي چې نه دی راغلي. زه تاسو ته دا هیله کوم چې تاسو زموږ دغه پیغام لوړ مقامات ته ورسوي.
د کابل د ولایت د پامان ولسوالۍ د نوموړې ولسوالۍ د معلمینو معاش په څلورو میاشتو کې یوه میاشت معاش ورکړل شوی دی. د عقرب د میاشتې، جدي میاشتې او د دلو د میاشتې هم په خلاصېدو دی، معاش نه دی ورکړل شوی. د دې فساد او نه کار کولو پښتنه هیڅوک نشته چې ویکړي.
زه د هلمند ولایت استاد ور په تماس کې مو ده. موږ یو مشکل دی چې د هلمند ولایت په ولسوالۍ کې ګروبشش کې دي چې مکتبونه د شهر مسنه جوړې دي. ډېر په تکلیف یو سره د وزارت مالیت سمز غواړي چې موږ مکتب جوړ کړو. موږ دا چې بل شی جوړ کړو چې موږ دا نه تمه خپل درسونه پکې وایو او موږ خپل کارونه هم دلته نږدې وکړو. موږ مکتب هم دلته نږدې جوړې.
زالبر نه ایتام خبرې کوم. دوه میاشتې وړاندې په خارجي بورسونو کې 100 نفر د معرفت وزارت لخوا ګرځېدي ناست وو، خو اوس دوی زموږ پر ځای د 800 ډالرو کسان خارجي بورسونو کې دي. هیله ده چې ازادي راډیو زموږ شکایت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي.
د پکتیکا ولایت نه د یاخیل ولسوالۍ نه تا سره په تماس یم. خپل نوم یې پکیر ده. زه د معارف له وزارت چې دا زما دا هیله ده چې زما ښوونکو د پنځه میاشتې وشوې چې مطلب دوه ماشینانه دي راغلي در بدل خاص سره دي بچیان یې په یخ کې سړو کوټې کې پراته دي د لرګو وسنله خوراک نه وي تمام دي غله دانې نه سب کورو کې
رحم الله اکثر یم د خوست سره اړیکه نیولې ده. د خوست د پوهنې پر ریاست باندې نیو کلرم چې تروسه موږ زو وسمو ټولګیو کې څنګه نه درا کوي راکوي خو دریک څنګه او څلو څنګه موږ تاسو ته ویلي زه دا ور پورو مقاماتو په تیر ځای په خوانې له وزارت ته لا وختان غرم چې موږ ته د کتابونو پرسبګي وکړي.
دا ول زې سره کې غل جاي ول سوالي څنګه تاسو زادي راډي ټول کارتون کو تاسو راو نه نه کې لاندې کومه د معلمانو ما شنوم ډېر کم دی. بل دی معلمانو دغه نمرې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې دغه نمرې ورته رسېدلې او د اسارې کې غلجۍ معلمانو ته هېڅ توجه نه کېږي. حامد کرزي نه مغدا هیله ده چې نمرې ورته توضیح کېږي. وسلام.
پر تعلیمي مسایلو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واورېدل. موږ پرون زیاته هڅه وکړه چې د پوهنې وزارت له ویان سره تماس ونیسو خو په پیدا کولو یې ونه توانېدلو چې د اوریدونکو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. ژمنه کوو چې په دې راتلونکي پروګرام کې به د دې وزارت له ویان سره دغه ډول شکایتونه او ستونزې شریک کړو. له نورو اوریدونکو به واورو.
د لوګر وځ ډېر زیات خراب دی او چارواکو نه هیله کوم کاغذ ډېر نه تیر سوی کېده چې د موږ تاسو پایتخت ته او کارګ لوګر وضعیت ته فونه کتل سي او پام ور نه کړل سي او نږدې ده کابل هم سکوت دی.
زه حسین الله د میدان وردګو د ولایت د چک د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د چک په ولسوالۍ کې خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. د امنیت د نشتون له کبله خلک په ډاډه زړه باندې جوماتونو ته نشي تلای او همدارنګه په پسرلي او د اوړي په میاشتو کې خلک په خپلو باغو او پټیو کې نشي ګرځېدلای او شاردان مکتبو ته په ډاډه زړه باندې نشي تلای. د یوې خوا د پولیسو او اربکیانو د ټوپکونو ډزونه وي او د بلې خوا د طالبانو ډزونه وي. خلک یې په کورونو کې ایسار کړي. نو زه د دولت څخه هیله کوم چې د چک ولسوالۍ ته جدي توجه ولري. وسلام.
دغه دواړه قدرتونه لږ لږ خپل قدرت مراکز شي او لږ سولې ته ځان برابر کړي. دا به ډېره ښه خبره وي. اوس دواړه د شهرکې د دواړه باید د مابین سره کتل شي.
نظر الدين شهدان بهلمان للغاية سواء الشيخ والصالح بخبركم ما دا طول أفغانان دا هلا دا لزر دا كومي هلا ندا شيو شعران في طوح في بعلا دا خلقو فجر أو فلنغوشا مغلعي دا دير شكال خلقو جر أو لنغوشا أو إسلام مقدس بن خلد شعصات فدات استعمال خي كما داتا وندر وده.
زه مشبلا بهاریم د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ. لکه څنګه چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وقته رسېدلی ده او غواړي چې د طالبانو او د نورو بهرنیو کړیو ترمنځ په خبرو کې ونډه واخلي. خو زما په اند باندې که د پاکستان نور داسې مشران هم د طالبانو او د بهرنیانو ترمنځ په خبرو کې ونډه واخلي نو لرې نه ده چې د سولې د اوسني امیدونه دي له خاورو سره خاورې شي او د سولې دا امیدونه چې نور هم له منځه ولاړ شي. مننه خدای ته.
زه عبدالخالق سبادز سولاد د بالامرغاب د ولسوالۍ د بوکند کریر څخه غواړي د طالبانو سره صلح وکړي. نو داسې خلک د سولې دپاره وټاکي چې افغانستان د ملت په وینو یې لاسونه سره نه وي. او بس دا چې ته وایې چې د طالبان دفتر د قطر کې سیاسي فعالیت ونه لري، یا آیا دا طالبان واک تاسو تر لاس لاندې دی؟
حکیم الله مسعود ما ادعا وینا ده هغه وایي چې پاکستان کې جهاد نه کېږي اوس عسکر لیږم افغانستان ته داخل طالبان زور ته وایم چې هملته جهاد وکړه په دې وینا جهاد وکړه اشنا لاور کې منډوي د پشاور کې شمسینما جهاد وکړه اشنا ګوډاګیان څو کسان وو طالبان اصلي بچیان وو شمالي کې ونه پرې کړه د بېنظیر په وینا جهاد وکړه اشنا
زه حزب الله يم د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څخه چې دا افغانستان چې دا اوس ګډ وډ دی د دې لپاره زما مطلب دا دی چې کوو غواړو افغانستان جوړ شي نو زما دا مطلب دی چې د افغانستان د جنګونو وروسته او د انګریزانو تګ نه وروسته باید دا مشران او د طالبان مشران سره کښېني او یو اسلامي حکومت جوړ کړي او د سوري حکومت جوړ کړي تر څو افغانستان یو موټی شي او یو واحد شي.
زه محمد رضا رضا د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د ابوجان کلي اوسېدونکی یم. له ولسمشر حامد کرزي څخه مې دا غوښتنه ده چې په 2014 کې چې کوم تړونونه د اوږدمهالې همکارۍ په مرسته امضا کېږي باید ولس کونډه پکې ورکړل شي چې بیا داسې نه خدای مکړه د امیر عبدالرحمن خان د وخت سجنې جوړ شي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
د پکتیا ولایت د ریوب د ځای ولسوالینه ځان ور صدیقی خپل پیغام سوتوم. د ازادي رادیو د لاري د افغانستان حکومت باندې راکوم. مطلب مې دا دی چې د افغانستان د 2014 کال نو وروسته چې د ناتو قوتونه پوزونه خارجي گیوزی هغه وسیل نظامی وسیل چې دوی د ځان سره وروړي دي دا د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو حق دی چې ټول وسیل دلته پریږدي دی افغانستان حکومت ته چې دا افغانانو ته پوت شي. که چیرې دا وسیل دوی بیرته انتقالوي وړي دا به د افغانستان د خاورې سره د افغانستان حکومت سره او د افغانستان د خلکو سره یو غټ خیانت وي جرم به وي.
د پکتیا ولایت د سړی څخه زه سمیع الله حلیمی کنګر سما غوښتنه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ښاغلي حمید کرزي څخه دا ده که چیرې تر 2013 کال پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو ایا افغانستان ملي پوځ سرتیری به په هېواد کې سوله ټینګ کړي سوله ثبات ټینګ کړي او که نه؟ دویمه غوښتنه زما دا ده که چیرې افغانستان په ټول اداري دفترونو کې دې کې رشوت بند نشي نو آیا افغانستان به د کوم حالات سره مخامخ شي؟
دا ورین مقابل ولایت د خضرآباد صالح حفدي موږ د خضرآباد صالح یو سرک چې د شرکت لخوا نو په تا تم کال کې نیول شو 14 کیلومتره په 14 کیلومتره کې 15 کیلومتره پوخ کوو پاتې 9 کیلومتره له اوسه پاتې ده او له اوسه پورې کله راشي چې څنګه څنګه شګوه چې خراب شي څه جوړې نه
کړو. زما نوم جمعه خان دی د پکتیکا ولایت د مرکز شرن نه خبرې کوو. د خلکو سړی ورکې مګر د ملک د پکتیکا ولایت ټول مرکز ورک ده. حکومتي چوکاټ نسته بل شی نسته هېڅ شی نسته هر څه سیایي په درواغو یایي په پکتیکاوالو باندې هر څه په زور باندې کوي نه یو چارواکی د چا خوښ ته نه یو شی نو د موږ د ولایت ټول مرکز د مستی ورک ده.
موږ په مارکې نه کړک نه کړي نیک نو اتنی افسر شی نسته تا زما پیغام در غلو مقاماتو پر وغفی ډېر بخشي.
ماشم خان د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. موږ له حکومت څخه دا خواهش ده چې خوروار ولسوالۍ کې د فعالیت کې او سرکونه پاخه کې خوروار ولسوالۍ کې سرک نشته او میدان نشته. موږ له حکومت څخه دا خواهش ده چې خوروار ولسوالۍ کې سرکونه پاخه کې او ډانګ ودرېږي.
زه سمیع د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا خواهش لرم له حکومت څخه چې د خوروار ولسوالۍ کې یې سخت مشکل دي سرک نه لري ډانګ نه لري مال حکومت څخه خودي کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې خوروار ولسوالۍ کې ډانګ ودري.
موږ هیله کوم د دې دولتنه چې موږ ته دې معلومات راکړي. تیر کال چې دا حشته خلولېګل او موږ دوه نفره پاتې شو په دې حساب کې دولت نه موږ دا هیله کوو چې موږ هغه پیسې چا خوړلې یا زموږ هغه پرمې چا کړې نو موږ لري جمهور نه د مشاور وزیر صاحب نه هیله کیږي شدیدی معلومات من که حاکی یا دکتر صافی نیلو کیجی چیزی تازه و مسئول دیده شده شای هر چا تلاس و رغلی باید شمون که حس باری
رسولا منصوری هم دلوگر اولاد دی محمد آغی دی ولسوالی سخن سور از مخ که دلوگر اولاد دی محمد آغی ولسوال او همدارنگا ماوین اداری دی امنیتی مسئولین لخوانا مواسط توقیب ساوی ده دوی شریف مداغی ولسوالی که دی زیاد شمیر جالی تشکیرو و همدارنگا دی ایرانان و عدباو تی تشکیری جوڑوالی دی در زر افغانه بدل که دی دولت لچاروها کچ خمی غوشتنا داده چه دا کسان زر تزر محاکمه سی ترسو دی اولاد دا چه کسانو مخنیوای وکری
زیاد رحمان د نیمروز د ولایت په څخه خبرې کوم ګران ورور د نیمروز د ولایت کې شایعه کوي چې واڅه چې پیسې ورنل کې په هفتو هفتو په میاشتو زیږې د نه اخلي نو څه جواب راکړي هیله کوم چې نو راغه چارواکو ته ورسوي
زه تاج محمد د پلیچرخي نه تاسو سره په تماس کې یم زه تاسو نه دا هیله لرم چې زمونږ دا ستونزه د مالی وزیر سره شریکه کړی یا دې په بانک کې په غټو نوټونو دا پیسې مونږ ته بدلوي کوم سراپان چې مونږ نه دا پیسې اخلي هغه هم په کلدارو باندې سل یو نیم سل افغانۍ تاوان راکوي په اطرافو کې د کابل دکانداران یې اخلي خو منډۍ دکانداران یې نه اخلي واړه نوټونه یې بیخي زیات راویستلي دي مونږ د لویو ستونزو سره مخامخ یو وسلام
د دادی رادیو محترم کارکوونکو ډیر مننه چې موږ د پاره دا غشتہ او فواش خبرونه نشر کوي د پټی چارواکو نه زموږ د هیله دا چې په باګرام کې د ما په شان ډیر بې ګناه باندې پراته دي ما خپل باندې د نیم کال په باګرام کې تیر کړ بعد د نیم کال چې راخوشم ما د امریکایانو وایي ستمه سره د نیم کال بې ګناه پروتي وسلام
د کمپنی دی رات خبرې کوم حاضر ټول افغان ولستا او افغانانو ته دا او کوم چې دا خبرې ما شي دي بل مخانه په اړه کې کوم سلوک چې دی باندې انا سره شي دي د هغه په اړه کې خو په اړه خوشاله یم چې امریکا خپل بندیان د افغانستان بندیان د افغانستان حکومت ته سپاري نو دا د امریکا چې دی په مو په تلاړو مو نه په هغه باندې د ملاقات کوي او دوی له خدای خلاص کی خو چې دا خبر مې کله واورید دا چې دا د عمل په تر کې دی او دا چې شکایت کې دی بیا نو کارونه د امریکایانو پر د پیسو سپانت کوي او د دې زمانه سوال وکړي
په قندوز د ولایت نه غږیږم زمانم د عبدالکریم دا کوم راپور چې نوما بین الملل والا د بندیانو د اسکنجې متعلق پور کړی او وایي صاحب تایید کړی ده دا بالکل حقیقت ده ځکه چې زما د پرزو یو کس په نامه د محمد نعیم یو کال په ریاست ابدا کې هغه ته بندي او هغه ته داسې اسکنجې ورکړي دي داسې ربلولې ورکړي هغه تا ډیر سخت عذابونه ورکول کیږي ډیر سخت کنجه کیږي
زه غزان سربازم د 35 نمبر کلوګي بریم له واده سلورم کنډکټ ته ټولنګ دی ملي خبرې کوم مالو کړی چې څه سوال ده کله یو نوټر خدمت نه کیدا تاسو له خپل مشاور لینک یا د عبارت له ابراهیم وردګ نه ده منشي مجید د ولایت د بغلان والي نه ده او د کریم خلیلی ماودا شنور لکه پیم چې دیو خدمت نه کړی ابراهیم وردګ یو لسکاله وزیر دی پاو نه ودو ته خدمت وکړي نه یو کار نه یو کار معلوم مونږ چې مجید په بغلان کې والي یو کوڅه په خانه کړو تاسو ورسې د حالات وګورئ د دې یو کوڅه په خانه کړو دا تر اوسه مستویل دي تم کړی اندا چې ولې قضاوت نه کیږي حق ولې حقدار نه سره لګيږي
سمندري د ملو کې یو سنتيره د ډیرمان ولایت نه په تماس کې ما د اردو په خپل باندې روزانا دلته ډیر مشکلات ډیرمان په ولایت کې چې د سیمې ملته رسوتيان ډیر سخت دي مشکلات د سیم خلکو ته لسلس نه شي بعد رسخت ورکې نه هم نه بعد زه غواړم چې د ما د پیام لوړ مقامات ته باید د ما د ارزونه وشي
نن اکرام نه دی ملي اردو یو سرته رحم هله مولا چارواکو ته خدا ودا چې مونږ هم کله شو به ته ورسو یا مولا چا سره کار وي چې پاسین زلې وای ته طالب استی دا خو فرض ده چې هر پښتون باید فاسیز ده کې او دا ورشي هغه د پاسیز نه خبرې وکي زه غواړم هله مې داله چې پښتو پښتنو حق په حقدار باندې وسپاري
زمان مرزای ده ده غزنی ده ولایت یما ده او بند ولسوالی ده اندخیلو ده کلی وفیدون که یما زلا دولتی چارواکو چی یو سمیر شکایت لرما زکا سیدی ما کور تغلر اولی تلیتی اولماتی یو لکو پنززار کالداری ولیتی بیا خلق ما تداری تلیتی پلار کی والا یم یما پلسو نپرو بندی پا دولت کمین شکایت کوای ده خود ما نارسوک نها اوری باید ده مو غریب خلق نارسوک واری زکا سکی وانوری ده مو غریب خلقو بچارت شیی
زه سیدرانی د ننګرهار ولایت د تورې بورې څخه تاسو سره په تماس کې یم. 15,000 خوشحاله کورونه دي د ټلیفوني سهولت نشته. موږ د لومپور چارواکو نه غواړو چې موږ ته یو پیا ودرېږه.
زه غزنوي کې غزني ولایت د خان ولسوالۍ خپل پیغام پرېږدم. د مال ازادۍ ته جنایات او خونې چې موږ پیغام مسؤلو چارواکو ته ورسوي. موږ له مسؤلو چارواکو نه غواړو چې د خان ولسوالۍ کې شبکې ډېرې کمزورې دي. موږ غواړو چې باندې ښې شبکې کوي چې د زلزله خان کې کار وکړي.
مسله بهار یم د هلمند ولایت ماچي ولسوالۍ نه د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر صاحب نه غواړم چې نور رسنۍ کړي دي چې آزاد پروګرامونه جوړ کړي او خلک په آزاد مټ په پروګرامو کې ګډون وکړي. ځکه اوس مهال چې په رسنۍ کې کوم پروګرامونه جوړېږي او یا خبرې کېږي هغه له واقعیت نه ډېر لرې وي او دا مسله د رسنۍ نه ده. ځکه حکومت یې نه خوشي کوي چې دوی هغه واقعیت نږدې خبرې وکړي او خلک د حقایقو نه خبر کړي.
افغانستان کے افغانستان کی فعال خرابی جو
دا ولایت ټول دنیا سره څه اړیکې لري؟ دا سعودي شکول یې نه غواړي چې دا خور او غریب لاړ شي پارچاو کې زر 2000 نفر ولاړي بس بیکار وڅ څنګه بیا تاسو کورو ته رواني دغه ویزه ته ولل دا یو دونه غواړي اوس خو د موږ وطن روان د وسو ویزه ته روغه تر وخت جوړ شو بیا دغه ښاغلی په میس کې نه نور مخه مخه ښه
حضرت ایمن دا ولایت د مدینه ولسوالۍ څخه ساسر په تماس کې نه زادي راګیو دا ورنونکو څخه ساسرون څخه دا خوایې کرم چې دوړو د بچی چارواکو څخه نه دا پیغام ورته دلته د چارواکو ودار بچان نو سره ډېر سخت دي نه چې از موږ سرپو غوړي تعالی تاسو څنګه دا سره خراب کړی سره کرامات له او وسه ورځ راځي چې تاسو زه په دې بازار په دې څخه غوړي وسلام.
زه محمد علي د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه زنګ درته وهلې دي. خبره ده مالیه د حکومت موږ څخه مالیه غواړي. موږ ته د زبرانو کچي مالیه موږ ورکوو. که چیرې زبر ونه کچي سږ کال غنم هم نه دي کرلي. د زیاد لاسه هم ځکه موږ ګرده اوبه دي.
زه عزت الله د کابل ولایت د اومې ناحیې نه خبرې کوم. زما کردي صاحب ته دا پیغام دی چې اوس مې خبر چې په هغه زړو کارتونو د انتخاباتو به انتخابات متاسفانه چې زه په خپل یم چې دلته د هر یو کس 15 کارته او 4 کارته زه په خپله 4 کارته لرم. نو په دغه سي انتخابات بیا به دا انتخابات غیر مشروع انتخابات وي. دا به صحیح انتخاب ملي او درغلی به پکې وشي.
قدس تفریم یم د کندهار ولایت څخه. د کندهار په ټولو روسیو کښې شادفنامې د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کښې جوړې شي. نو زه د وزیر معارف او د وزیرانو د شورا څخه دا تقاضا او هیله لرم چې د کندهار ولایت د روسیو د مدیرانو څخه باید نظارت وکړي او دوی تر څارنې لاندې ونیسي تر څو دغه عمل ترسره نه کړي. وسلام. کندهار ولایت څخه زه د وزیرانو شورا او د ولسي جرګې او مشرانو څخه دا تقاضا لرم چې په 13 شنبه په ورځ چې د کندهار ولایت په ولایتي شورا کې ټاکنې ترسره شولې په هغو ټاکنو کښې د شورا غړی سید جان حق رضوال د رئیس په توګه وټاکل شو. سید جان حق رضوال هغه سړی دي چې نه یې خبرې زده دي او نه تعلیم لري. نو دوی به څنګه وکولی شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لارې چاره ومومي؟
زه ګل محمد د ولایت بغلان مرکزی او د قری د انارخیلو څخه تاسو سره په تماس کې یم. چې موږ 2 کاله کېږي د ایران نه راغلی استو او دلته تذکیرې نه لرو موږ خپله. او کله چې حکومت ته رجوع کوو هلته ولاړ شو څو مشخصه خلک ناست دي هلته ځانونه یې مشوره کړي دي چې موږ د کلي ارباپان یاستو. بیا موږ ته په جواب کښې وایي چې 2000-3000 افغانۍ موږ ته تحویل کوي پس له هغې نه تاسو ته تذکیرې جوړوو. چې کوم ورونه دي موږ د ایران را مرسکیږي دلته د پاسپورت اخستلو د پر راځي بیا هم چې دوی حال ته مونږ ورسو چې مونږ ته تذکره راکا بیا وایي چې کومندان تاسې ورسئ خپل ارباب سره وغږېږي بس لږ نه مونږ ته راسئ چې تاسې تذکره جوړوم کله چې ارباب ته ورځي هغه ارباب در ته وایي چې ما تاسو 2000 یا 3000 افغانۍ راکا په دوه ورځو کې تذکره واخله او ولې دغه مسؤولین د دغه اشخاصو مخنیوی نه کوي
د سګین د وردګو نه د حکومت پیلي اپوزیسیون چې عبارت عبدالله احمد زیان محترم وریش نور محقق او دوستان څخه دي چې پرون یې د هغو سابقه کارتونو د لغو ارتباط باندې دی کومه فیصله وکړه زه د دوی نه دغه خواهش کوم کومې پیسې چې دوی خلاص کړې په دې تېر وخت کې د کرزي د څنګه هغه دې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري هغه به وکولی شي چې د دغو شری ملت باندې کارتونه توضیح کړه او که نه وي سریز نارې دې نه وایي
میدان هوایی شندن د بازار نه یم خبری کوم ما ویل چې دغه صادقه خواندنونه چې دي یو قطعا نه چې په رادیو کې ویل دغه څه تشریح ما کوا چې نن یو وایم د تنګرۍ مجاري نه شمسدین منصور بیخي زیاتې دنګ صادقه اوسیت یو نشته هغه نه موږ خاطر لرو
پخوانی سندری خو ازادي راډیو هر وخت خبروي خدا تر ډیره هدا پوری په هغو کسانو پوری اړه لري چې د سندرو فرمایش ورکوي په اوسنی پروګرام کې د اوریدونکو راغونډ سوي ټلیفوني پیغامونه د غمرو نور مو پر لوی خدای سپارم او ستاسو نور پیغامونه ته سرګي پلار یو خدای یادونه هم درته کوم چې د ازادي اوریدونکو پروګرام زموږ په انټرنیټي پاڼه کې هم خپريږي آدرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org